کابل په وخت د سهار لس بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف راسره دی. د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده، خو خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې اوري چې د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د دوحې خبرې د افغانستان د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لار ده. د وخت په صورت کې به نور راپورونه هم واورې، خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تېرو نولسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. چراکی وایي لا هم په غزنی کې د برمته سویو کسانو برخلیک معلوم نه دی، او د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادي او په تیرو نولسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړي او لیکلي دي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا دا د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفاف او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېره مېړانه شي. په تکم دوو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو تلویزیون پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د نیکاس تلویزیون ویان د ملاله میوند، او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې ووژل شول. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو ټولنو له استازو سره وکتل. د هغه په وینا دوی او شریکانو یې غوښتل چې مستقیما د رسنیو او د غیر دولتي ادارو له مسؤلینو واوري چې همکاران یې له څه ډول ګواښونو سره مخامخ دي. چارواکي وایي لا هم په غزنی ولایت کې د برمته سویو کسانو برخلیک معلوم نه دی. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو د سیمې قومي مشرانو او مخورو هڅې پیل کړي دي چې دغه کسان را خوشي کړي. دولتي چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو وسلوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې څو ځلې له موټرو څخه تر پنځه ویشت زیات کسان کښته کړي او له ځان سره بیولې دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي، او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینېږي.
د شغل سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به د 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. سمور ځغله ازادې راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. نوموړي د دسمبر پر 9 د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د واکسین د ویش پر لړۍ انتقاد کړی او دا پلان یې وروسته پاتې وباله. د ولسمشر ټرمپ ادارې پلان درلود چې د روان کال تر پایه 40 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د دې ناروغۍ د کنټرول مرکزونو د معلوماتو له مخې یوازې 12.4 میلیونه دوز واکسین ویشل شوی او 2.1 میلیونه وګړو د یاد واکسین لومړی دوره اخیستې ده. جو بایدن ویلي که دا لړۍ د اوس په څیر روانه وي، د امریکا د خلکو د واکسیناسیون چارې به میاشتې نه بلکې کلونه وخت ونیسي. منتخب ولسمشر د روانې میاشتې په سر کې ژمنه کړې وه چې د خپلې کاري دورې په لومړیو 100 ورځو کې به 100 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستله. دغې کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لورې سلګونه میلیونه روبله غلا کړي دي. دغې دوسیې چې تېره ورځ پرانستل سوې نوې پوښتنې راپورته کړې چې که ناوالنی په دې تور محکوم سي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ سي. الکسی ناوالنی دا تورونه رد کړي او هغې د حکومت له لورې د غچ اخیستنې یو اقدام بللی دی. ناوالنی وایي د روسیې حکومت د ده د مسمومېدو په قضیه کې لاس لري او زیاتوي چې اوس چې له هغه پیښې ژوندی ووت حکومت د دې پیښې تر شا د موجودو لاسونو د افشا کېدو څخه ویره لري. الکسی ناوالنی پرون د دې دوسیې تر پرانستلو وروسته په ټویټر پاڼې ولیکل چې پوتین یو غل دی او چمتو دی هغه کسان ووژني چې د ده د غلا پر وړاندې چپ نه پاتېږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پرون ویلي چې یو شمېر غیر انتفاعي ادارې چې الکسی ناوالنی یې چارې پر مخ وړي له خلکو څخه 1580 میلیونه روبله چې د 2.9 میلیونه ډالر کیږي راټولې کړې دي. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغې زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلي او له 10 زیات یې ټپیان کړي دي. دغې زلزلې د پلازمېنې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یا یې ورته زیان رسولی دی. او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارډین د 98 کلونو په عمر مړ سو. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې د موډ په یوه ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکوره ری ولاړ یو ترکیب وو د موډ او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی وو. د خبرونو پای. دوستانو دا خبرونه کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مخکې ویل د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې به د راپورونه هم واري. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزورې پروسه ده، خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لار همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني د ډی پی ایل خبري اژانس سره پرون په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي دغه راز په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتېدو یا د وتلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزورې پروسه د بریالی شي، خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو بله لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بی خپره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پرېکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي، که ناتو د کړې ژمنې سره سم پرېکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي، آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پرېکړه کوو خطرونه لري، که پرېکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي، او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځاله بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو، او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
If we stay, we risk continued fighting. And even longer term
که موږ په افغانستان کې پاتې شو د دې خطر سره چې جګړو ته دوام ورکړو او آن د اوږدې مودې لپاره په ششکل پاتې شو، خو که ووځو زموږ لپاره د دې خطر سره چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل شي او هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې په ډېرو قربانیو مو لاسته راوړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي د روزنې هغوی ته سلا ورکول او ملاتړ ماموریت دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزوري پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاوې د جنوري په 15مه پیل شي، په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري دوستانو، اوس به ورسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پر کومو مطالبو باندې مقاله لیکلې دي. مصر ورځپاڼې په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دریو غړیو نیول کېدل شو اقدام بللی، خو ټینګار یې کړی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي خو سزا نه ده ورکړل سوې. لیکوال د فساد د قضیه یو شعار او کمپاین یاد کړی. لیکوال یو شمېر دلایل لیکلي چې همدا اوس هم د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون ګڼ شمېر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډو اخیستو اړوند په لویو قضیو کې شکل دي، خو په وینا یې حکومت بیا په دې برخه کې دوګونی چلند کوي. ورسپانې ادعا کړی چې حکومت د دغو سناتورانو دوسیه ذکر رسنی ذکرې تر سوله نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي او مرستې راجلب کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومت له دا ډول تکراری ژمنو خلک ستړي سوي دي او په وینا یې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي او کوټلي ګامونه پورته کړي. هشتې صبح ورځپاڼې هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په مسالې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان د جزا په کوټ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي دواړه مجرمان بلل سوي او دواړو ته سزا ټاکل سوي، خو د لیکوال په وینا په خواشینۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستل سوي کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالرو رشوت وړاندیز یې کړی وو. سرمقاله کې ټینګار شوی چې اړتیا د څو هغه کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړې او زمينه یې برابره کړې ده، او هیواد دولتي ورسپاڼې د هدفي وژنو په اړه په ملي او نړیواله کچه اندیښنو ته اشاره کړې ده. لیکلي چې په افغانستان کې ورستي هدفي وژنو نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې راوستي، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت د سرسړیو فعالیتونه او د کار ساحه هم تنګه کړه ده. وړاندې د اروپای ټولنې او امریکا د استازو ورستي څرګندونې راخستل سوي چې د افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړه. ورسپانې ټینګار کړی چې تر کومه نړیواله ټولنه له خپل عمده فشار کار وانخلي او د ترهګرۍ او اورپکۍ د ځالو له منځه وړلو او تمویل سرچینې بندولو ته په جدي توګه مخه نه کړي، نو ویره ده چې دغه حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي. او په دې برخه کې یو سیمهیز موضوع هم لرو، هغه دا چې د ایران حکومت د هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځنډولی چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې هیلمن دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هواری سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په زیان بلالی دی. نور تفصیل نوریاس نوری را کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی او ویلي دی چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانې ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي و چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر 4 ویلي و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې و چې دې شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوی مقررې له مخې به د ایران د اټومي انرژي اداره چې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په 2 میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالي چارو په اړه یو رپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې تونلارې پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. ای ایران د دولتی ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوي چې د بودیجې او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سوله ایزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې دوام لري. د دې خبرونه په پاته برخه کې د ژمنې سره سم د ازادي رادیو فرهنګي مجلې اوریدو ته بلنه درکوم. د خبرونه زما همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی ده.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د وی بلی غنې په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د لونګي د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو دام پولیسي ناول ده. به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاسر ته کښنه یو بوبول دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کس او کښ او کس په وسم زده تم
کو زر پانه کې به لنډه کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې به هر د سړی غږ واوري رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودریده.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښوي غمه که خرڅوي نه نو تاته تو فرا وړم.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کوڅو کې په خوخی مانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. په خو به خلکو په دې شپه له خپل ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې شعرونه او غزلونه به ویل، مشاعرې به یې کولې او په ګډه به یې میلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې مانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دی په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډېر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بېلابېل عملونه یادوي.
یو وخت یو بادشاہ او بادشاہ ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او مینانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. د وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډېر هغو به په نکل بې کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الا دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر تک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغو کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوي دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځانګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پختونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړی د پښتنو قامی نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنک سره وساتل شي.
زمونږ دا قامی نښه ده او قامی نښه ګرځولی شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه نو په پکړی کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې امله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کله یوې خوا دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دیني لحاظ دا نبی علیه صلوات و سلام لونګۍ په سر کړې، خو مخکې نبی علیه صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زیبیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغه کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي،
دا لونګۍ چې ډېر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نرۍ لیکې دي او زرینې دي، ډیزاین والا دي. دا د شار خلک چې د ودو ته چتړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک یې، او د اطراف خلک چې دي هغه ساده لونګی تړي، او دا شنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي. ځوانان یې تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپینځي یې تړي، او پاجونه چې دي هغه د لایو انیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې المند او ارغنده او داشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهوري هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبره یې زه په میاشت کې یو لونګۍ وانه خلم. دا میاشت کې به یو پړکۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه اخلم. 15 شپږ در افغانۍ په ورنه کې مغه تړمم نه.
نمونه
را تخصیصې؟ نمونه اخته سم یو دغه مثال ورکمنې هندي لونګۍ تړم په پکول کې بیا باځي واقعي چرالي پکول پرمایشه جوړو. نو دا شی زه استعمالوم، دا وزیري پړکۍ نه دي، دا هم تړم.
ام داوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نسمې لا یو شل دانې خوبې.
شل دانې لونګۍ بیا څنګه د سپی مینځي خرابېږي نه؟
بیا د دوبي د ورلو دوبي دغه جوړ کې دی.
بیا د لونګۍ تړل څنګه دي؟ تاسو سختي کار
نه ډیر آسان یې، موږ دا ریواج او رسم دی کوم په دې لادونه نه دی باندې شرمې کو باځي وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دی باځي وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ولا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخ هم کالی تا غوندی؟ آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه، کالی چې کوم را برابر شو ده کوم خوان راغله مغه سره مند. مثال باجه ورکې واسطه دی رنگ خوخه سي بس یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیخه یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم مغه غوندو کوم رنگ خوخ سي جامع مغه را کوم خوخ سي مثال دا رنگ بر مغه نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خیخه مسله چې البته دی خوخه بیا لونګۍ ورکې تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګم داسته باجه ورکې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګره ملک مسیریا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا لونګۍ شور کی دا ډیر پترنده هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي واسطه
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ور پورې ملاندې وهي.
شپنر باندې ویلکا شمله هغل ته شملوي
بهر کدو چگیگی اس کو ہر جڑا پوری گی اس بهر کدو چگیگی اس کو ہر جڑا پوری گی یو باتور ملت غرق
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغیر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وینو د ګوتو په شمار خلک به ویو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه. او بیا مې چې خپله چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د وروستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک د کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې پرې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسایل مو پکې رانغښتي و، خو تاریخي ناولونه مو نه درلودل، ساینس فکشن ناولونه مو نه درلودل، پولیسي او جنایي ناولونه مو نه درلودل. دا کمبود و. نو چون زما لومړنی ناول هم چې و پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دام پولیسی ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و. نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د وروستی ناول تاریخی ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، که څنګه دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه دا کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې د ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي و چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړې؟ وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګ وي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپل به ویل کېدې چې زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه یې کولی سي زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر، ملحد، کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي. هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي. او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته ډېر خوند راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څام په نور برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، او نابغه دا نه ده چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي. نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز. بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکي، یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي. نو یو مشوره به مهم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکلو کې، او په تاریخي مسایلو کې. نو بیا په کار دا ده چې ډیر زیات تحقیق وکي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي. ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډېرې پراخې برخې لري. نو دکې فوکس کول یا یوه وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي. ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې ننوځې، نو لاره در نه ورکېږي. نو خلار امدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکي، هغه ته تحقیق وکي، او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکي.
نو یاته په افغانستان کې او په ځنګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته، یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړه و، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي خشته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده. نو زه هم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نشته دی؟ خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب ته قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو، لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې، هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په مینس کې بیا ډیر جدي مسائل نشته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروسته پښتنې په توګه لدی وروسته
داسې کوم ناول تر لاس لاندې لرې چې تر ډېره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیونی ولسمشر دی، هغه په ارواښاد داود خان باندې زه لیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډېر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هماغه نه وروسته زما ملګرو ماته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب وروستی ولسمشر سو، دریم زما همدا لیونی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نوم یې خیوي، او د ټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغوی د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې څه ولیکي چې هم نوی نوم کشف کړي، هم محتوا یې په زړه پورې. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانی دوام ورکوم، او زه به خپله دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه او یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډېر مننه،
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړی جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده، چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل،
انارګل څه کار کوي؟
زه ساز کوم.
موسیقي ژغې؟
موسیقي ژغې.
موسیقي خوري رالي دي، څه ژغې په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغې؟ خیر ورغه، اوس څه ډول ژغې؟ وا دا وا دې صدا خو دې شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې چې ډوره کوي؟
15 کاله کې.
15 کاله کې چې څوري وخت تاسو د کو درته
یار؟ یو کال کې زده کو.
ډوره کې ولې زده کو؟ د دې لپاره تاسو د کو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي. شوق ورسره
یار؟ ډیر شوق ورسره. او ډیر شوق ورسره ډوره سره.
هغه شوق چې دا ول ورسره وستي به شوق ته ورسره.
او وستي ما شوق سره ډیر سوي کم سوي نه ده.
ولې ډیر سوي؟
خو ما د سره مینه ده.
دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دوه درې سندر دي پکې زده وي. د سي دوه درې طرزونه یا دوه درې هغه لا یوري د موسیقي چورته واغه د پکې زو وست ډیر زکړي کڅو.
او وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کس او کس په وسم زده تا ټای
ټیم سي یو بل ډول وټه کوي څو ډول خون کوي مثلا تا ور او اوس یو بیا بل ډول نغمه پولیسه د سپورت یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدري یا اردو یا بل
څه؟ هم پښتو هم فارسي دواړه ژغولې.
که دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څه ډول موسیقي میدانونو کې ژغې؟
د پښتو فارسي دواړه.
داسې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده که ته د هر چا سره ځې؟ هر څوک چې ساز ژغې تور سره ځي.
زه خو ډېر له محمد ګل او حبیب توغا سره ځم. له دې سره ډېر نور سره ځم، خو له دې سره بخي ډېر ځم. نظر سره ځم، نور سره ځم، خو له دې سره بخي ډېر یم.
ستړی کوي دې نه تمر سخت کار ده؟
ولا یا سره کوي نو اوس سره عادت څه وایم؟ اول به سره کېدم اوس سره عادت یم.
لاسونه دې نه خوږي؟
یا اوس نه خوږي. مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږي.
دغه اکثر خلک چې در باب د ډوله کوي لاسونه سره کړي. ولې سره کړي؟
هغه خامخا پرسي که ته مخته ځې.
څوري خوند په اخلي څومره ځینې خلک داسې چې پرسکه یو څوک رباب ژغي هغه د لیونتوب د جنونیت تر حده پورې پکې غر کېږي. ته چې کله کله ډولک وایې څوري پکې غر کېږي؟
بخیر ډېر پکې غر وایم، بخیر جذبه اخلي.
ولک زبوج هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینې ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده. هغه نغمه کوي راتونی سي چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده، مطلب لا تړنی ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي.
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسوت سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خود لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل.
Thank you. آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
د زرپاڼې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه د لنډې کیسې په شکل اړو. دا لنډې کیسه رنځور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه پنځه شپېته روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد را منډه کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په څو روپۍ دی؟ خورځې جوړه په پنځه شپېته، یوازې دا څو جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې رابنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ رامعلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه ساه لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، تر ته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه. سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې چې هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه وو. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه وو، خزانه خو به دې نه وي ماته کړې. ماته مې کړه، درې اویا روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګوزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست. له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
طاهر ځلاند د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر ځلاند شعرونه اورو. د نوي درد نوي زخمي زخمي کې سره اورم زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فراوړم. د نوي درد نوي زخمي زخمي کې سره اورم زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فراوړم. د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورکښوي غمې که خرڅوي نه نو تاته تو فراوړم. تمې پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډی وراوړم. نه زگی لکړم نه غور زیاده و متاتا نه زگی لکړم نه غور زیاده و متاتا نه جنگ کوما نه دی مختای نه راوړم. خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیری یار د زمکی پر مخ. زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم. زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ. نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونه اوڅه نو هګيري یا ماتم. زړونه اوڅه نو هګيري یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ. نظم لپکی زرغون طاهر شمل رڼا نه زما لپکی زرغون طاهر شمل رڼا نه خوشبو ولی دا وی یار د زمکی پر مخ. خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ. زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ. زندگی زندگی غم نه دی زندگی ما ځلا تو کویوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا سینے دینا جینے دینا
کو تھوڑا